Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشری مرستو صندوق د ترکیې د 15 لک ډالر مرستې خبر ورکوي. د صندوق د چهارشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د انقره له دې مرستې مننه وکړه. صندوق وایي دغه پیسې د ستنو شویو کډوالو او داخلي بې ځایه شویو کسانو په ضروري اړتیاوو لګول کیږي. دغه ځانګړی صندوق د ملګرو ملتونو لخوا تأسیس شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په روان 2026 میلادي کال کې شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. اوچا زیاتوي چې د دغه شمیر خلکو اړتیاوو د پوره کولو لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سوالګرو د راټولولو د لړۍ د پیل راهیسې په مجموع کې د کابل ښار تقریبا 15,000 سوالګر راټول کړي دي چې په دوی کې 8,000 کسان د مرستو مستحق او 8,000 نور حرفه‌ای سوالګر پیژندل شوی دي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې مستحق کسان 3 میاشتې ته معرفي شوي دي او هر میاشت د بانک له لارې ورسره نقدی مرسته کیږي. اعلامیه زیاتوي چې ځینې دغه سوالګر د تداوی لپاره روغتیا وزارت او ځینې نور د کارموندنې لپاره د کابل ښاروالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې کابل کې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبان حکومت په 1400 لومړي کال کې سوالګري منع کړه او په بیلابیلو ولایتونو کې د سوالګرو راټولول پیل کړل. فقر او بیکاري د سوالګري عمده عوامل ګڼل کیږي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو سفیرانو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمېر چارواکو د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې له امله بندیزونه ولګوي. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا په مرګونو اقداماتو وځبل شول. د اروپایي اتحادیې هیوادونو په هغو ایرانی افرادو او ادارو هم جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې جګړه کې مرسته کړي. دغه بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبه په ورځ رسمن لاسلیک کړي. ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28مه د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی ریال د رالوېدو له امله په تهران کې پیل شول. وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمنې ټول هیواد ته وغځېدله. د دغو لاریونونو د ځپلو په ارتباط په کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او 1400 نورو چارواکو بندیزونه ولګول شول. ویل کیږي چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تمریناتي لوبو مهالویش سره سم راتلونکي اونۍ سکاتلند او ویست انډیز سره لوبې کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افغانستان او سکاتلند د ټیمونو ترمنځ شلوریزه تمریناتي لوبه د سلواغې په 14مه د دوشنبه په ورځ او د ویست انډیز په وړاندې لوبه د سلواغې په 15مه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د 2026 کال د شلوریز نړیوال جام لوبې د هند او سریلانکا په کوربتوب د سلواغې په 19مه پیلېږي. او په یو بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال جام د لوبو په ترڅ کې نن پنجشنبه هم څلور سیالۍ ترسره کیږي. لبنان له ویتنام او جنوبي کوریا له عراق سره لوبېږي. دغه راز د کویت ټیم تایلند او په یو بل لوبه کې قرغزستان له اندونیزیا سره مخامخ کیږي. پرونیو لوبو کې د افغانستان ټیم سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان او تاجکستان ټیمونه 0 په مقابل د 0 سره مساوي شول او د ایران ټیم مالیزیا ته 4-1 ماته ورکړه. دغه راز د جاپان ټیم استرالیا ته 6-2 ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د دغه جام په سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د مالیزیا سره کوي. افغانستان د جام په څلورمه ډله کې سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره دی. د آسیا د فوتسال د جام لوبې د 14 ټیمونو په ګډون د سلواغې په 1مه په اندونیزیا کې پیل او د همدې میاشتې تر 13مه دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات می قبول کی قدر منو خوږو بللیز د کون کو زبرشنا غم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت تر تیر د کون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درونه غللیز د کون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوږه زكون کی د لوستر پای پر رسرماتی او کی یو سز ذکرې قدر منو خوږه د کون کوله که سرنګ چې مور تاسو پتیر رزلوست کې دا پتیر رزلوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړن نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزره پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د اندرنو ز کون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره نوٹ کړئ او جوګ لیز د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبيعي جغرافیا د کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خوږه ګللیز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته سور باندې بحث پلورو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم وړي سطحې سلرم دشتي دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته سور بحث پلورو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ځکه کوم کو تاسو د ټولو د توجه په هیله په جو کول لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو اوس مرسته تاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به مرسته تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو جو کدر مون زده کون کو د زمکی کوری ته کچیر مرسته تاسو متوجي وو سی جو د زمکی د کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مرسته تاسو په تیر ورځې لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کښه په واسطه سره پر دوو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې یوې برخه ته شمالي کتب مشوي او بلې برخه ته سویلي کتب وایو اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شاو ګللیز د کونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیس پاکي خو کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع تر رسیدي هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچ د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېری تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجه اوسئ د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ برازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچته لار نه لري چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمه دی هغه اور باندې را څرخېدلې دي او همدارنګه زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل اند د دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی او همدارنګ زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځني اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد شدیده په خپل د یو تحمیدی کرشي چې د ډیورن کرشه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته سوړي چې دغه کرشه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او د دې د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورن کرشه په رسمیت سره نه پیژندلې همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو ګلاري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترین څوک چې دی په دې ځای کې په دغه کوچني څوک کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی آسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیر شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دوی دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپید کو غر لړۍ ده، د کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. کچری تاسو د دغه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونو لری له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دغه غرونو لری د وډي سره جوړ کړي دي، او دغه غرونه زمرد هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه، بارانونه، واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېره موږ ته دوه سیمې ته متوجي اوسېږو، په دوه سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخي وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کیږي په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک شي دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پر کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبول کې هم ډېر زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره، چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپل یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنی زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو. چې لوړې سطحې څه ته وایي؟ زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. تر نو په جوز د کونکو راځو په دې برخه کې، موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتې څه ډول دشتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیز برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي پکې، کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي، هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېر زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تودي، او دغه هوا چې ده ډېر زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشا او ګلریز د کونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور هایو پیژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو پیژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیه له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشتو په حق مو پیژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سیږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي. او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېره لوړه سطح سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطح سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکمه چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی شپږ زره څخه تر اووه زره متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. هم چې نن پنځم سوال، د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندی په یو څه پوسی او اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړي. قدرمنه وګړي، زکون کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرغلا سمم. د اتم ټولګي جغرافیه مضمون سره رم دوسته هله مند يم چې تاسو ټول قدرمنه وګړي، زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمنه زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سره رم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهې شي. کتاب زپاله یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمې سپې پرې. هم ترنګه قدرمنه وګړي، زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال لیز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ استاذو درنن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له څه پوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدر منو زده کونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنو کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنې بحیرونو په حق له، د هم چې د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ول. خوشحال قدر منو زده کونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدر منو زده کونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري. چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچپېر شوی. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته اووه دي، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچپېر شوی او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچپېر شوی ده، چې هغه له شمېر څخه یو په خپل مدیترانۍ سمندرګي و چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانۍ سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروتی، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لویې وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلې زده کونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل ویش هیوادونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتې دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې اوبه دي او یوه برخه یې چې شته وچه ده. چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې وو موږ تاسو ولوستل چې وصل ویش دي، نو دغه وصل ویش څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتې دي، هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کونکو، د سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویې وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنان که چیرې موږ د دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دای کوچني هیوادونه دي. هم چې نن درنو زده کونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې درسان کډرمنو غوړلې زده کونکو، موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1990 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کونکو شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغوی جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکرين، د اوکرين تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرا نه په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغوی جملو څخه اتریش، چک او پولند، او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درونه زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هجو قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزاینو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پر اورښت تشتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه ده، شایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم مت اقلیمی دی، اورشت هم ش په پرا اندازه سره دی. نو له هم دی ټول ش او ملو له عمل څخه اروپا له وچه یو له هو چې څخه شمیر کیږي، کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره تر سوال کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچ سره پکې ستا. نو په هم دی دلیل سره اروپا له وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا درې وچی درې پوسو غنوالي هم پنه شکوالای سي. هم شنان درناو ګللیز د کونکو د اروپا په لوی وچی کې، د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوم چې دی سره لدې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوس وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خو شاو قدر مونږ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډیره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې، د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویس